د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او دا خبری غړی د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته پاره وړاندې کومه تخنیکی همکار په لوشر سره ده تاسو ته بلنه درکو چې دا خبری غړی ووري د دنیا له حال ځان خبر کې په سر کې پام وکړی د دې محل مهم خبر نوته. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د ترهګرۍ ضد عدالت په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څیړنې ته د لومړیتوب ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځني ختیځ په دوره دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان ایډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو.
ڈی سی کورٹس کم دیا گا 9 بجے اوپن کیج افطار 9 بجے لمبا خزا دے ڈی سی کورٹ پیش کرے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر سے دے اور منظور بیار تھا وڑے دے نو سو کمل تاظر نے دی بس خاموشی پیش کرے دے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر سے دے.
د منظور پښتین یو بل وکیل مصدق خټک ویل چې عدالت ځکه پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو چې پر نوموړي د روان کال د اگست په 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد د خبرو کولو تورو. خو د ده په خبره د عدالت ویل چې تش په تقریرونو څوک پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي سپارل کېدی. د پاکستان پوزمشر د بهرانیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصله په ملاتړ ویلي چې هغوی دا پریکړه د هیواد په ګټو ته په پام کړی ده. د پوز د اماړي کو ادارې ISPR پر خپل ویب پاڼه په خپور کړی یو بیان کې ویلي چې جنرال اسیم منیر د دسمبر په 6مه په پیښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ناقانونه بهرانیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغېزمنوي. نوموړي دعوا وکړه چې بهرانیان په ډېر احترام ستنوي. دا لومړی ځل ده چې د پوز مشر د بهرانیانو د ایستلو د حکومتي پریکړې په اړه څرګندونه کوي. د پاکستان حکومت د روان 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده بهرانیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15مه مشال رډیو ته ویلي چې د نومبر له لومړۍ راهیسې د دسمبر تر 4مه تر 4 لکو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلع مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال لډیو ته ویل چې په 4 ورځني کمپاین کې به تر 50 کلو کم عمره څخه د پاسه 10,000 ماشومان واکسینوي. د ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې دا یو ځانګړی کمپاین دی چې تمرکز یې د میرامشا او میرعلي سیمې دي ځکه چې دوی په وینا دلته د پولیو وایرس خور شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي چې ویس به د دسمبر په 1مه اسلام آباد ته ورسیږي. بل لوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې جولیټ ټاورز ویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د دسمبر په 6مه مشال لډیو ته ویل چې دا لاره د دواړو خواو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته خلاصه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان د دسمبر په 15مه پر خپل خاوره یو لوحه یا ساین بورډ لګول غوښتل چې افغان طالبانو پر ضد د اقدام په توګه د تورخم دروازه وتړله. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څیړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ هیلې پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14مه به روانه وي. او د روسیې ولسمشر پرون د متحده عرب اماراتو او سعودي عرب سفرونه کړی دي. ولادیمیر پوتین خپل سفر له متحده عرب اماراتو څخه پایل کړ. هغه د متحده عرب اماراتو له ولسمشر محمد بن زید النهیان سره ملاقات وکړ. نوموړی وروسته سعودي عرب ته ولاړ چې هلته سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ. پوتین وویل چې د روسیې او سعودي عرب تعلقات هغې کچې ته رسېدلي چې تر دې وړاندې کله هم نه و رسېدلي. د نوموړي د دې سفر هدف په منځني ختیځ کې د روسیې حیثیت لوړول دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. دا مشال لډیو د اوریدونکو تاسې خبري ګړی اوري. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. شو دغه یو وکیل وای
دلته عدالتونه هم هغه شان آزاد نه دي څنګه چې په نوره دنیا کې دي، او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره من خلک یو، خو دا اداري چې دي، دا ریاست چې دی، دا د ملک ته پوره من پزا چې ده، دا خرابول او بربادول غواړي.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د ساسکو ورکولو لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی. راپور پیلرو د کراچۍ له دوو زندانونو نه یو شمیر نور افغان کډوال خوشی شوی دی.
خلق ټول په سوچو باندې ډوب ده، کاټ والام تنګوي، بغیر کاټ والام تنګوي، پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000.
د بره جنوبی وزیرستان ضلع درې مسجدو جرګې په پوځي عملیاتو کې د ړنګ شو کورنو د معاوضې غوښتنه کړې ده. په دې اړه رپورټ لرو. د مومند ولس وایي دوه ډیمونه په ځمکه جوړ دي، خو هغوی له بجلی بیا هم محروم دي.
یعنی سلورش گھنٹوں کی دو گھنٹے بجلی شپې پاته بجی بجلی راشی، نو پاته بجی باندې په بجلی باندې بیا سوکڅه کوي، ځکه چې زمونږ ضرورت په مازیګر کې په سحر کې چیر او په پیډه کې شي، مال په خړوب شي، د کور د پاره وبډه کې شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه مخړه. هم د خبرونې د سر رپورټ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی او د وو ورځو پریمان پولیسو ته سپارل شوی دی. عدالت په پریکړه کې وویل چې منظور پښتین د روان 2023 میلادي کال د اګست په 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړې وې. خو د منظور وکیل مصدق خټک عدالت ته وویل چې په ویناګانو څوک پولیسو ته په جسمانی ریمانډ نشي حواله کېدی، خو عدالت دا خبره رد کړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په 8 دسمبر د اسلام آباد انسداد دهشتګردۍ عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اوو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو پرلت ته وینا نه پس په 14 دسمبر د پولیسو لخوا نیول شوی وو، او له هغې پس لا درک وو. نن پولیسو په داسې حال کې عدالت ته حاضر کړو چې د عدالت وخت هم لا نه و شوی، او د ده ټول وکیلان او د غورځنګ غړي هم عدالت ته نه و راغلي. پولیسو عدالت ته وویل چې منظور پښتین په 13 اگست په تنور کې جلسه کړې وه چې د هغې نه پس اینټي ټیریزم ډیپارټمنټ لخوا پرې مقدمه شوې وه، ځکه د ده 15 ورځې جسمانی ریمانډ په کار دی. د منظور پښتین وکیل مصدق خټک عدالت ته وویل چې په دې کیس کې د جسمانی ریمانډ ضرورت نشته، ځکه چې پر امنه جلسه کول د هر چا حق دی. دا عدالت وویل چې په بلوچستان کې د منظور پښتین په ګاډي ډزې وشوې، او له هغې پس دې اغوا شو او نن یې 3 ورځې پس عدالت ته حاضر کړو. عدالت ته پولیسو غوښتنه ومنله او دی په 4 ورځې جسمانی ریمانډ هغوی ته وسپارلو. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلې یو بل غړی امل خان اډوکیټ وایي چې ده او د غورځنګ غړو پرون ټوله ورځ د منظور پښتین د حاضرېدو په انتظار تېره کړه، خو عدالت ته یې را نه وستو او نن یې د دوی د راتلو نه وړاندې عدالت ته حاضر کړو. د مشال لډیو ته وویل
بیگا می دتبه دزات سټیشن ټول ورځ می تیر کړو، نو زکه چره کی موست هر سار وخت پیش کړی دی ټی سی کورټ تا ته کی ټی سی کورټ کم دی 9 بجې اوپن کیج خبرونه بجو لمه خزادوی ټی سی کورټ ته پیش کړی وو، وو ورځې فزیکل ریمانډ اخیسته دی او منزور بیرته وړل دی، نو یو څوک مل حاضر نه دی، بس په خاموشي پیش کړی دی، وو ورځې فزیکل ریمانډ اخیسته دی.
په 13 اگست پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو په سیمه کې ترګرۍ خلاف جلسه اعلان کړې وه، خو نگران حکومت اجازت ورنکړو او دوی په ترنول کې جلسه وکړه. د هغې پس د غورځنګ د مشرانو خلاف مقدمې درج شوې او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په شمول یو شمېر کسان ونیول شول چې وروستو په ضمانت خلاص شول. منظور پښتین په 16 دسمبر په چمن کې د مرکزی حکومت لخوا د سپین بولدک پورې تګ را تګ لپاره د پاسپورت لرلو شرط خلاف پرلت ته وینا وکړه او له هغه ځایه تربت ته په یو بل پرلت کې د ګډون لپاره روانو چې ډزې وشوې. د غورځنګ ویان وایي چې د په موټر ډزې شوې دي، خو د چمن ډپټي کمشنر وایي چې د منظور پښتین ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې. دې له هغې پس ونیول شو او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نیول کېدو او سهار وختي عدالت ته وړاندې کېدو په اړه په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او قانونپوه عطاالله جان اډوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي، ګنې دې به داسې نه نیول کېدو. د په دې اړه مشال ډیو ته وویل،
نو په کار خو دا و چې دغه ایف آی آر کم کې چې منظور نن وړاندې کړی، په دې کې د مخکې نه خلک په ضمانت باندې آزاد شوي دي. زما خیال چې په دې کې داسې څه د ریکوري خبره نشته چې ته اووه ورځې کسټډي ورکړي، که خامخا دو سو خوشحالول غواړي نو په کار ده چې یوه ورځ کسټډي ورکړي. دلته عدالتونه هم هغه شان آزاد نه دي څنګه چې په نوره دنیا کې دي، او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره امن خلک یو، خو دا ادارې چې دي، دا ریاست چې دی، دا د دې ملک ته پوره امن فضا چې ده، دا خرابول او بربادول غواړي، دو جنگ له دوام ورکول غواړي، ځکه چې په دغه کې د دو ګټه ده، دغه جنګي اقتصاد چې دی په دې باندې د دو ملکونه چلیږي.
سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د منظور پښتون په نیول کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده، خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې تر څو پورې په ملک کې قانون په ټولو خلکو یو شان نوی عملي شوی نو داسې پېښې به کیږي.
بلوچستان کوم خلق دی او د خیبر پختونخوا کوم خلق دی، د دې سیاسي حکومت ترجمانی چونکه په فیډریشن کې نشته ده، نو دوه محکمو د پاره سکم په دوه وخت هایبرید ریجیم چلی ډیر اسانه ده. هغه بلوچستان سمندرونه سی په جنونو کې بند کی، نو نه د عدالت تپوس کوي او نه سکم د قانون او آئین تپوس کوي. بل طرف ته که پختنه دی، هغه کس د حق خبره کوي، د ریختون خبره کوي، د جنگ خبره کوي، د جنگ خلاف هغه ویچتی، هغه هم حشر مغه لګه
منظور پښتون په حواله ده. په 15 دسمبر د منظور پښتون د نیول کېدو خلاف د ملک په بیلابیلو خورنو کې احتجاج کړی وو چې نور ملتپال ګوندونه هم پکې شریک وو، خو په ځینو ځایونو کې دوی ته د لاریون کولو اجازه نه وه ورکړل شوې او احتجاج کوونکي د پولیس لخوا نیول شوي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال رادیو نه خبري غواړي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د څاسکو ورکولو لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین به تر تور پورې دوام ولري. په سیمه کې د صحت محکمې چارواکو ویلي چې دا پولیو ضد څاسکي ورکوونکي ډلې به په کور ګرځي او په مخصوصو سیمو کې به دا کمپاین ترسره کیږي. دا له هغې وروسته ده چې په سیمه کې جرګې په پولیو څاسکو ورکول باندې بندیز لری کړ. دا په داسې حال کې ده چې په روان یعنی 2023 میلادي کال کې د پولیو یا ګذر ناروغي شپږ پیښې ثبت شوې چې سرور په خیبر پښتونخوا کې دي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې او ځلې انتظامیه په وینا، شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګذر شیری او د ماشومانو نورو ناروغۍ ضد تو ورځنی مهم د پرون دسمبر شپږمې نه پیل شوې ده. مرستیال کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې صدا پاس اویا زره د پنځه کالونو نه کم ماشومانو ته به د پولیو ناروغي سره سره د نورو ناروغیو ضد ټیکې یا ستنې لګول کیږي. د صحت محکمې او ځلې انتظامیه مشران وایي چې دغه ځانګړی مهم دی چې میرامشاه، میرعلي او خواوشا کې به کیږي، چرته چې د پولیو وایرس خور شوی او کور په کور به ټیمونه ګرځي. دا د هغې وروسته چې اوتمانځای جرګې دغلته د څو میاشتو نه احتجاج پر مهال په پولیو څاسکو بندیز لګولی و، خو دوه ورځې وړاندې هغه بندیز بیا ختم کړ او انتظامیه سره د مذاکراتو پړاو پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي وویل چې جرګې سره مذاکرات دوام لري. مشرانو پولیو بندیز ختم کړی. په روان مهم کې ماشومانو ته د یو شمېر ناروغي ضد به ټیکې لګول کیږي.
دا د مونږ ایمونایزیشن کمپین دی. ماشومان چې کم دي 5 سال پورې دغه مختلف چې کوم بیماریاں دي، پای کې میزل دی، ټی بی دی، ټیټنس دی، مختلف بیماریاں دي، د ای ویکسینیشن به کیږي. کوشش ته چې مونږ هر یو کیر ته ورسیږو او هر یو ماشوم ویکسینیټ کو. دا یو اپورچونیټی دو نارت وزیرستان د پورا، ځکه چې خلک سره دوم ریسورسز بینه چې ریفیکس سنټر ته ورسوي، یو هر یو بچی به هغه ویکسینیټ کړي. دا زموږ ټارګټ دی. خدای کې والدین لم دا خواست دی چې هغه خپل ماشوم د ټیم ته اویلیبل کی، هغه روبوسی او هغه ویکسینیټ کی، چې یو صحتمند ماشوم وي نو هغه به یو صحتمند مستقبل ضامن وي.
پاکستان کې روان 2023 کال کې د پولیو یا ګوزن ناروغي شپږ کیسونه راغلي او تیر 2022 کال کې پاکستان کې ټول شل ماشومان پولیو ناروغي وهلي ول. د پولیو مخنیوي او صحت محکمې چارواکو ځایي ولس نه غوښتنه وکړه چې دغه مهم کې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان د پولیو شیری او نورو ناروغیو نه د ژغورلو لپاره ماشومانو ته ټیکې ولګوي، د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
سم له کراچۍ نه ریپورت لرو. د کراچۍ له دوو زندانونو ګڼ شمېر افغان کډوال د دسمبر په 15 خوشي کړل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د واکمن افغان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار وایي چې په دې خوشي شو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار ته هم ویلي چې هغه 420 افغان کډوال هم له زندانونو خوشی شوي چې قانوني اسناد درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسونی ولیول. دغه په خبره دغه اسناد لرونکي کډوال اوس په کراچۍ کې اوسیږي، بلخو افغان کډوال وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي او هغوی زوروي. خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي، ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته لیږدوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې ریپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پروند د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې د دسمبر په 15 نور 114 افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې 15 ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې 420 کسان هغه کسان چې اسنادونه درلو هغه هم خوشی شوی دی، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوی دی.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن دلاري افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو له خوا نیول شوي ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوي، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر وو په حق کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا به عدالتونو ته وړاندې کړل، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغه کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې 16 افغانان د ستمبر په 15 خوشی کړل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په 16 مشال لیډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزمن شوی دی او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو. دلته خلک د خپل د کورونو شیان بلستنې کمپلې بارشتکان یخچالونه پکې هر سامان راوړي بیخي تر نیمه بیه مکته زی. هیڅوک یې نه اخلي، سندیان یې اخلي هغه ځای په ځای دی، بلوچیان یې اخلي هغه ځای په ځای دی. موږ خپل مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده، ټول په تنګ کې دي، ټول
تکلیف کې دی بازار ته نشي وتاي کاروبار نشي کولای خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده کاټو عالم تنګوي بغیر کاټو عالم تنګوي پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي اوایي پسند کې څوک هم نه زوروي د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه د بیرته واخلي خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وای د بیا اسناد بهرنیانو ایستلو دا کاربا جاری ساتي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال رادیو
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا شانګلی تتللې نموړیال ته د خپل ګون پلویان ته د وینا پر مهال ویلي د پاکستان ولستا وخت سختو مشکلاتو سره لاس او گریوان دي بیروزګاری او ګرانه پریشانه کړي او سیاستوالو د خلکو اصلي ستونزې له پامه غورځولې او خپلو کې په سیاسي جګړه بوختي بلاول ورکرز کنونشن ته ویل کچيري دوی په اقتدار کې راغلل ظلمو ته به روزګار برابروي او لمل کبا گرانیم ختموی او بیروزګاری به هم ختموی بل خو سړنکاران وایي چې پاکستان پیپلز پارټي په ملکن ډیویژن کې مشکل ده چې بریا عمومي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د دسمبر په 8 منټه د ضلع شنګلې پاکستان پیپلز پارټي لخوا جوړ کړی شوی ورکرز کنونشن چې د موړی کلی کې جوړ کړی شو ورته د یاد ګون مشر بلاول بټو زرداری وینا کې ویل چې پاکستان پیپلز پارټي په تیر وختونو کې عام ولسته په سیاست کې ځای ورکړی او دا ناره لګولې چې د طاقت سرچینې عوام وي دوی ویل چې تیر حکومتونو د پاکستان معیشت تباه کړی ګرانی بیروزګاری زیاته ده ملک عوام په مشکل کې دی پورا منصوبہ دا پنځه کال کې د نن نبا کوم چې زمونږ او ستاسو تنخواګانی دي دبا د چنده کوم
انشاء الله تعالی هم اسکو دوګنی کریں
دین اوراندې د پاکستان پیپل پارټي ضلع شنګلې یو مخکخ ابیر سلطان پخوانی داخله چارو وزیر او د پارټي مشر بلاول بټو زرداری ته د ضلع شنګلې د ولس ستونزو کې ویل چې د شنګلې خلک له بیروزګارۍ لوجې د ملک په بیلابیلو سیمو کې د کولې په قانونو کې پر روزګار مجبور دي او چې کله هلته پیښو کې مړ شي نو بیا د تپو سوک نه وي
زمونږ د کولې خلک چې کم ده په کولې کې هر کال مري هر کال سلويخ مړي راځي میاش پسا او تاسو ته معلومه را چې هغه دلته بیا هغه هلته تنظیم نشته تاغود پر هغه سہولت نه ملاویږي مونږ به بادشاہ ما بادشاہ بچا چې راغلې زما خبره به غوري مخه ته بشیر کوي چې زمونږ د کولې د کان زمونږ د مزدور د غریب د ګوجر قوم د عوام دا خبره په زرابات کې په دره کې په هر ځای کې ورځي چې زمونږ کم مزدور چې کمال ته مړکیږي چې دا هغه پاسان راځي دا هغه پاره دا هغه پړنه دا ملاویږي
په داسې حال کې چې تیرو دریو عام ټاکنو کې د پاکستان پیپل پارټي امیدوارانو سواد چنگلا او بونیر کې نه د قامی او نه صوبایي مقابلې ګټلې او سشپارس کال پس د پاکستان پیپلز پارټي قامی مشر شنګلي ولستا ورغله دغه پارټي به راتلونکي ټاکلې چې د فروری په 8 منټه کې دونکې دي بریا عمومي د سوال جواب سواد کې اردو رسپانه او مقامی ریډیو خبريال فضل خالق صدا سي ورکړي
زموږ د وطن کته سو خیالو کې د ټونل لوی استو چې کوم د نو هغه د بیروزګاری په صورت کې ده او د ځوانانو د پاره د ناری خو تقریبا ټولې پارټیانې لري خو عملی کار چې دی نو هغه په نظر باندې ناراضي نو کچېرې دوی داغې د پاره سهلې ځلې وکړي نو زه بیا به خپله خبره کوم چې د لوی مقابلې نه پس کچرته یو سیټ نیم ترلاسه کړي نو یبه کنه نو ممکنه نه ښکاریږي ځکه چې دلته کې نور سیاسي قوتونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون دی یا جمعیت علما اسلام دی داغې په مرکزي سطح باندې د اتحادونو خبرې روانې دي او که هغه اتحادونه دلته هم وشي نو بیا به دې ته خپل سیټ ویستل ډېر ناممکنه وونته
په مل کې د عام ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن د پروري 8 نیټه ټاکلې چې له هغې وروسته ملکن ډیویژن کې بیلابیل سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره جلسې او الیکشن کمپاین شروع کړي بعض پارټیانو پکې د قامی او صوبایي سملو ټاکنو لپاره امیدواران نمونه هم اعلان کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیک
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی چې په دغه هیواد کې به عام انتخابات د 2024 کال د فبروري په تمه کیږي. د دسمبر په 10 په پاکستان کې د رای ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د ټاکنو کمیسیون مشر ویلی چې د حتمی انتخاباتي نوملړ د چاپ او لیګلو کار بشپړ شوی دی او د انتخاباتو مهالویش به په څو ورځو کې مخې ته راشي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې په وروستیو کې په پاکستان کې داسې ګنګوسې خپرې شوې او ځینې سیاسي بیانونه مخې ته راغلل چې ښایي د نامنې پیښې پر انتخاباتي کمپاینونو اغیز وکړي او یا انتخابات بیا وځنډول شي. احمد شاه زمي په خپل راپور کې د پاکستان په ځینو سیمو کې پر انتخاباتو د روانې نامنې اغیز ته کتنه کړې ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر پر 10 په خپل پیغام کې پر ولس غږ کړی چې د 2024 کال د فبروري پر 8 دی د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې د ټاکنو کمیشن به پر خپل وخت د سولیزو انتخاباتو کول باوري کوي. راجا دا پیغام تر هغه وروسته خپور کړی چې د دسمبر پر 15 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو کولو پر وخت د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان له نامنې سره مخامخ دي. نوموړي په داسې حالاتو کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر امکان شک څرګند کړ.
ڈیرا اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس
پر ڈیرا اسماعیل خان، ٹانک او لکی مروت کے حس پولیس نشتا. دشپے پوگ دو کے داسی میں دا وسلوالو پولکا کیوی او دا وراز بیا پولیس راشی. آیا پدا سے حالاتو کے انتخاباتی کمپائن چلول کے دیشی
انتخابی مہم چلائی جا سکے گی.
فضل الرحمن زیاته کړ چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغوی د ګوند یو شمېر غړي وژل شوي دي. پر دې سربیره د پاکستان پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کندی د دسمبر پر 16 له ای آر وای نیوز ټلویزیون سره د وی مرکه پر مهال ویل چې په ډیر اسماعیل خان کې ځای انتظامی د دوی د ګوند مسولینو ته ویلي چې تر ماښام وړاندې د خپل انتخاباتي کمپاینونه سرته رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر پر 10 له جیو نیوز ټلویزیون سره د خبر پر مهال ویل چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې ستونزې شته خو د نوموړي په وینا په هغه هیواد کې تر دې وړاندې حالات زیات خراب شوي خو بیا هم انتخابات شوي دي. تر دې وړاندې د دسمبر پر 15 د پاکستان د کورنی چارو نگران وزیر سرفراز احمد بوکټی هم له دنیا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته به د راتلونکو عام انتخاباتو ترسره کولو لپاره بشپړ امنیت ورکول کیږي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 14 په ټول هیواد کې تر 2,00,000 زیاتو پولیسانو د کمښت پوره کولو لپاره د رای اچولو مرکزونو د باندې د پوځ او ملکي وسلوالو ځواکونو د ګمارلو غوښتنه وکړه. بوکټی پر دې مهال زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه باید د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډې تر تنظیمولو وړاندې له قانون پلي کوونکو ادارو سره همکاري وکړي. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وایي چې دا ځل امنیتي ادارو هم ژمنتیا ښولې چې راتلونکي انتخابات پر ټاکلي وخت وکړي.
د لائن جنبی یا د امنیت د جنبی انتخابات ته ځندئی مداغه سره به بهر تاثیر هم دازي چې ارګنی ملکي حالات چي دي دا واقعي ٹھیک نه دي. ابل داد چې انټرنیشنل کمټمنټس هم دي چې را پاکستان کې په کار کې پټایم باندې انتخابات شي کمپاین هم روان دي. نو ځکه زه ما چې ادارو باندې هم داسې او فشار دی چې را او وخت باندې دي انتخابات کې او کم چې د ولس په خوا حکومت راشي هغه ته دي چې کم دي اختیارات حواله کړي.
په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه وروسته د نامنې پیښې زیاتې شوي چې کله د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ شوی اوربند د 2022 کال په نومبر کې پای ته ورسېدی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې لخوا د دسمبر پر 3 خبره شوی ارقام شي چې په هغه هیواد کې په 13 نومبر میاشت کې د ریاستي ادارو پر ضد تشدد کې 4% زیاتوالی راغلی دی. د راپور لمخې 13 میاشت خیبر پښتونخوا تر ټولو اغیزمنه صوبه وه چې هلته 15 بریدونه شوي چې په نتیجه کې یې 45 کسان وژل شوي او 1,000 ژوبل شوي ول. په همدې موده کې په بلوچستان کې 9 بریدونه شوي چې په پایله کې یې د 15 امنیتي سرتیرو او 3 ملکي وګړو په ګډون 18 تنه وژل شوي ول. په پېښور خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي چې تر دې وړاندې انتخاباتو کې د اوس په پرتلا نامنی زیاته وه خو بیا هم نامنی د انتخاباتو په مخ کې خنډ نه ده ګرځېدلې.
2008 انتخاباتو نه مخکې بېنظیر بټو وژل شوی و او 2013 نه مخکې هم دلته په خیبر پښتونخوا کې غړ غړ نامتو خلک په بمونو دماکو کې الوتی خو بیا هم انتخابات وکړې شو. زما خپل خیال دا دی چې دا یوازې د بدمنۍ په نوم باندې انتخابات نه ځنډېږي.
د پاکستان قومي اسمبلی د خپل 15 کلنې مودې بشپړولو وروسته د 2023 کال د اگست پر 9مه د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف ماته کړی و. د پاکستان له اساسي قانون سره سم د اسمبلی تر ماتې وروسته باید په نوي ورځو کې د نن انتخابات وسی. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اگست پر 18مه په یو بیان کې وویل چې د هغه هیواد لاین او انتخاباتي قانون سره سم اوسنۍ حلقې لغوه کوي او د 2023 کال د سرشمیرین پر اساس نوي انتخاباتي حلقې جوړوي چې وروستۍ نوملړ به د نومبر په پای کې خپور کړي او له هغه وروسته به انتخاباتو ته چمتووالی نیسي.
د احمد شاه زمید همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. نو تاسو پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. پختون ژغورنی غورځنګ مشر نن د اسلام آباد رهګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان اډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د پاکستان د پوځ مشر د بهرنیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصلې په ملاتړ ویلي چې هغوی دا پریکړه د هیواد په ګټو ته په پام کړی ده. د پوځ د اړیکو ادارې ISPR پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې چې خپور شوی لیکلي چې جنرال اسیم منیر د دسمبر په 16مه په پیښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ناقانونه بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغیزمنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرونه راهیسې د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلعي مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په اته ورځني کمپاین کې به تر 500 کلونو کم عمره څخه د پاسه 10,000 ماشومان واکسینوي. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې ویست به د دسمبر په 10مه اسلام آباد ته ورسیږي او بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیالي جولی تاوالز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگتن ته ستنیږي. پاکستانی او په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره یواری بیا د سوداګریزو مالونو د لیک لپاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره تیر ورځ د پخو ترمنځ د تاویل او ماویل وروسته تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کرنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان جنوبی آسیا د برخې مسؤول سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده عرب اماراتو سعودي عرب سفرونه کړي دي. او اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې بیا تاسو ته هرکلی وایو او بلنه درکو چې دا نیمایي هم را سره واورئ ځکه چې دلته هم مهم رپورټونه را سره دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې UNDP په مرسته په قبایلي سیمو کې د صنعت او هنري زده کړو پروګرام پیل شوی چې له مخې به زرګونو هلکان او جنکۍ په دغو څانګو کې روزل کیږي. چارواکي وایي دغه ځوانان او جنکۍ چې کله روزنه ترلاسه کړي نو د دې جوګه به وي چې په خپله یو روزګار شروع کړي. د یاد پروګرام د چارواکو له خوا په پیښور کې یو غونډه نن وشوه چې په کې حکومتي چارواکو همدارنګه د UNDP اړوند چارواکو ګډون وکړ. زموږ خبریال شبیر احمد جان دې غونډې ته ورغله.
یاد پروگرام ته ایکسلریټډ سکل ډیولپمنٹ پروگرام نوم ورکړل شوی دی چې د قبایلی زلو ځوانانو هلکانو جینکو لپاره دی. د دغه پروگرام پراجیکټ ډایرکټر خالد عثمان وزیر مشال لیډو ته وایي چې وړومبه مرحله کې ځینې هلکان جینکې تربیه شوې دي او تر 2023 پورې به خوښه 5,500 نور ته بیلابیلو میدانونو کې هنري تربیت سره د 5,000 روپو میاشتنی وظیفې ورکړل کیږي.
6 مهینه ټریننګ دی او 2 مهینه اور سارا انټرنشپ دی. پر هډ 5,000 پر سټوډنټ پر منت د سټایپن ورکو فری بورڈنگ لاجنگ ورکو اور فری ٹریننگ ورکو اور دین دو میاشتی چکما دس انٹرنشپ ورکو هم پیډ دے او بیوټیشن کې امبرایډری نیټینګ کې ټیلرینګ کې اټو میکینکس والا کمپیوټر والا شو فری لانسینګ او ویب ډیزاینینګ هیوی مشین والا شو او موټر سایکل ریپیر شو والا دا څه ټریننګونه دي چې مختلف انسټیټیوټس کې روان دي. جاب ملاويږي په خپل کور کې په خپل کلی وطن کې بدادوې روزګار شروع شي.
نو ورته جاتې وی چې 2018 سرشمیرنه تر مخه قبایلی زلو کې 2.2 میلیونه ځوانان دي چې عمرونه د 13 تر 15 کلونو دي. هغه سبا کوي چې ډیرو نه ډیرو کسانو ته دغه روزنه ورکړي. یو این ڈی پی سره تعلق درن کی او په قبایلی ضلعو کې کارکون کې ډاکټر سمینا فریده وای چې هلته خلک غواړي چې خپل جنکو ته تعلیم روزنې هنرونه او روزګارونه هم ورکړي خو ځینې کلتوري محدودیتونو له وجې دوی داسې نشي کولی نو باید حکومت ته دغه پام کې وساتي او هغه سره سم دی ورته اسانتیاوې ورکړي
د ټریننګ پروګرامز راشي د سکلز وسره وسره داسې د کزو پروګرامونه راشي قبایلی علاقو کې چې د ځنانو اکسس چې دی د معلوماتو ته د غیر رسایي وسایلو ته دایي رسایي او خدمت د دایره سایه ډیره زیاته محدوده ده هغه ته کې مسله دا ده چې کلچرل سنسټیویټی موږ له پکار دي چې هر کومه دا کار پروګرام کامیاب کول غواړو دا هغه په ضرور په نظر کې وساتو اکثر د هغه ته کې چې کوم والدین وی یا کور والای نو هغه دا رغټه مسله ده چې لوسینګ اولیګوي د اکثر د کور نه بهر لیګل تر ځانه ویني بیا بالکل د ډیسټریکټ نه بهر نور ادارو ته ټریننګ انسټیټیوټس ته یا کالجونو ته لیګل زما خیال چې دا داسې ایشوز دي چې کوم لکه موږ سوشل کنستریټس دي او کوم بیریئرز دي نو دا هم کنسیڈر کو او د دې لپاره هم مونږه س د تدارک لار ولټو
پروگرام کې برخه خستونکو چارواکو په وینا یاد پروگرام لپاره شوخه 1400 ملیون روپے مختص کړی شوې دي چې جون 2023 پورې به دوام لري دوی د مرکزی حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی ضلعو نور ځوانانو ته دغه ډول روزنو لپاره دوی ته نور پنګي او سنتیاوي هم ورکړل شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو د بلوچستان نگران حکومت یو وار بیا د صوبې ناراضه بلوچستانو د پخلا کولو پریکړه کړې د صوبایي حکومت په خبره بلوچستانو سره خبرو لپاره جرګه جوړه شوې ولې ځلې پیل کړې دي د بلوچستان لړمحال اعلی وزیر په کوټه کې جرګې ته وینا کول چې د قبایلی شخړو ختمولو لپاره به هلې ځلې ګړندې کړل شي بلخوا ځینو ملت پالو سیاسي ګوندونو په دغه جرګه کې ګډون نه دی کړی او دریځ لري چې نگران حکومت سره دا اختیار نشته چې د قبایلی جګړو هوارولو په ګډون له ناراضه بلوچستانو سره خبرې ترې وکړي نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې
د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اعلی وزیر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې په کوټه کې وجرګه وسوه په کوم کې چې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه قبایلي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د اسمبلی ځینو په خواني غړو هم ګډون وکړي په دې اړه د کل عبدالله سره تړاو لرونکی د بلوچستان اسمبلی په خواني غړي اجي نواز کاکړ راته وویل چې د قبایلي جګړو یا شخړو له امله د دوی ضلع زیاته تر اغیز لاندې راغلی ده
د بلوچستان ټول مغز را ټول سی وو کدا و غواړي نو دا مسله حل ده او کچی دي دا هیڅ خاموش کښینی نو دا مسله نه حل کیږي چې دا د نونه ولاړ د خلکو سره د رابطې وکي د علاقو سره د رابطې وکي چې کم کومونه په ستړو اخته دي په خواشنی اخته دي په هغه ته دی وای چې دغه ملاره ده روغه بکې جوړه بکې ته د نگرانی به حکومت کوي حکومت چې نگرانی وکه خلک به مجبور روغه به هم کوي او کچیر چا نه شووله حکومت ورته وای چې بیا
امیر ولی محمد ترابی بیا زیاده کړه چې د قبایلی جګړو له امله د صوبې د خلکو اقتصادي وضع هم ډیره خرابه شوې ده
نو بیا زموږ کوم صوبه چې په کلي کلي محله محله کې د مسایل دي نو د دې لپاره دغه چې کوم اقدام وزیر اعلی صاحب کړی دی زموږ د ډیر ښه مثبت رول ولري او دا به پر لاندې سطح کې ولاړ شي دا جرګه د ضلع تحصیل در علاقو پر لنی ست چولارا بیا انشاءاللہ دا اساسه مثبت نتیجه راځي
د جرګې و برخوال ته په خپل وینا کې د بلوچستان الله وزیر علي مردان ډوم کې وویل چې صوبایي حکومت به نه هواز په صوبې کې د قبایلی جګړو د اواري په خاطر اچي ګړندې کړي بلکې د ناراضو بلوچستان سره به هم د خبرو په خاطر خپل هلې ځلې پیل کړي
و ناراض بلوچ بھائی جو ملک کے اندر اور باہر ہیں اور جو پہاڑوں پر ہیں ان کے ساتھ بھی
اگر ناراض بلوچستان چھپ ملک کی دننا او دبا دی دی یا ہم پغرو کی دی تاغو سر ہم تاسو د خبرو بہر چسپان دکڑی دوی دی راسی پا کامی دائرے کی دی شامل سی او دا پاکستان پا جوڑش او پر مختیا کی دی خپل کردار ادا کری خود نموڑی پا خبر چکم چوک دا ملک دا سالمیت پا زدکار کبی تاغو سر با ہیس ٹول نرمی نکی جی پا دیار د جرګې یو برخوال کابل او د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر ویاند بابر یوسفزی راته ویل
بلوچستان کې خالی دوه مسلې دي، یو خو قبایلی چې کم تنازعات دي د قومونو دي آپس کې جنگونه کوي یو خدا مسله ده، دویم چې دي بلوچستان کې چې کم غیر ملکی یا بیرونی عمل دخل ده دا یو مسله ده. جرګه وزیر اعلی صاحب غډیر شاه اقدام دا اقدام دا وجہ سے کم قبائلی تنازعات دي د مش آپس کې شینو په جرګې په شکل کې په میړ په شکل کې دا مسله بحال کو.
بلغاړي ته بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند او پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې جرګه کې ګډون نه و کړی. په دې ترڅ کې د دسمبر په اوهمه نېټه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې و دوی ته په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکول شوې وه، لکن د ده په خبره چې د بلوچستان لنډمهاله حکومت دا اختیار نه لري چې هغه دې د صوبې قبایلي شخړې اوارې کړي یا هم د ناراضه بلوچستان سره خبرې وکړي.
کوم پارټي دا فیصله چې موږ په دې جرګه کې ګډون نکو دا جرګه چې ده یو خپل د دې خدو خال چې دي او د دې ټرمز او کنډیشن دا یو شی واضح نه چې د څه مقصد لپاره د واضح خبره نه وشي. بل موږ دا وایو چې دا انټریم ګورنمنټ چې دی هغه د دې خبرې توان نه لري چې دا دومره لویه خبره چې ده مسله چې ده دا دی الکی او دا ناراض خلک چې دي دا خوابدي خلک چې دي هغه په خلا کې یو بل څه راوځي.
خو دلته ډېری کارپوهان د حکومت تر سوري لاندې و دې جرګې ته هرکلی کوي. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د قبایلي شخړو د هواري له امله به په صوبه کې د امنیت وضع تر ډېره ځایه پورې سمه سي.
حکومت خو دا دغه وکړله ګلزار امام شنبې چې کوم دغه یا تسلیم شوي حکومت ته یا هغه گرفتار شوی دی یا دغه دی هغه په تقریر وکړله نن دا خبرې وکړله که دا د جرګې پروسس لکه خان اف کلات دی هغه دا خبرې کړې دي. جرګې منعقد په کلات کې شوي وو په هغه کې د پنجاب سر بلوڅ سرداران او په هغه کې چې دی د سند هم دغه راغلي وو پښتون هم راغلي وو پکښې پنجابۍ سیف الله پراچا زما ډېر شهادي چې په جرګه کې موجود وو. نو دا جرګه متفقه فیصله وو چې زه ولاړ سم انټرنیشنل کورټ ته ولاړ سم او زه اوس راغلی یم دغه څه جرګه که بېرته راسي او بېرته دا دغه وکړي زه بیا سوچم چې څنګه دا دغه دي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې که یو اړخ ته قبایلي شخړې زیاتې شوي دي نو بل پلو ته د ناراضو بلوچانو او امنیتي ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې د صوبې و امنیت ته لوی زیان اوښتی دی. خو په زړه پورې خبره دا هم ده چې د دې څخه له مخه د پخواني وزیر اعظم میانواز شریف د تیر حکومت په وخت کې د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د ناراضه بلوچ مشرانو برامداغ بوکټي او خان اف کلات سلیمان داود سره خبرې کړې وې خو هغه خبرو بیا څه نتیجه ورنه کړه. لیکن د اوسنۍ جرګې د پریکړو په اړه لا تر اوسه د ناراضه بلوچ مشرانو له لورې څه عکس العمل نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د مهمندو خلک وای چې په یاد ضلعه کې دوه بندونه دي، یو د ورسک ډیم چې بجلی جوړوي او بل مومن ډیم چې د جوړېدو په مرحله کې دی. خو دوی وایي چې د بجلی نه محروم دي. د ولس په خبره دوی ته په شواروس کې دوه ساعته بجلی ورکول کیږي او هغه همداسې وي چې لس لس منټه وي او بیا لاړه شي او بیا سو منټه پس بیا راشي. د بجلی انتظام چارواکي وایي دوی ته ویل شوي چې په سلی رشتو ساعتونو کې به دغه سیمې ته درې ساعته بجلی ورکوي. خو دا هم وایي چې په ډیرو سیمو کې د بجلی تارونه زاړه دي او د تیرې بجلی د ډیرې بجلی د لوډ یا دباو نشي برداشت کولی نو د هغې وجې نه بجلی دوی په وقفو کې ورلیږي. شانواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د مهمند ولس وایي دغلته د بجلی کموخت دوی د کړاو سره مخ کړي. د ولس په خبره دغلته په ځینو ځایونو کې دوه غنټې ولی په ډیرو ځایونو کې خو یوه غنټه بجلی وي او نوره نه وي. د بجلی دغه دورانیه د څلیرشتو ساعتونو په حساب سره ده. د بایزو اوسیدونکو او د کلیوال کونسلر چیرمن ملک نورالله بایزي مشال رډیو ته وویل د دوی تحصیل کې ډیر ځایونه داسې هم شته چې تر اوسه پورې پکې د بجلی تارونه هم نه دي غځېدلي.
د 75 سال راهیسې کله چې پاکستان جوړ شوی دی نو دا د بارډر سره نږدې علاقه ده. دلته کې بالکل بجلی لا نه ده شوی او نشته دی او د بجلی د لاسه موږ ته دلته ډېر مشکلات دي. ولې چې دلته کې په بیزو کې تحصیل دی نو هغوی هم سولې روبانې کار کوي او دغسې تناد را ده. هغوی مطلب دا دی چې سولر پلانټ کړی دی او دغه سې زمونږ قوم قومي چې دلته د ټوبویلې دي نو هغه مطلب دا چې ځان له سولر پلانټ کړی دی.
د مومندو آبادی د تیر سر شمیر نه تر مخه د 15 لکو زیاته ده. دغه ضلع کې لوی تجارت د سنگ مرمرو دی. د سنگ مرمرو کارخانه هم د مومندو ر بهر لکه په شوقدر سبحان خوړ او پیښور کې دي، ځکه مومندو کې د بجلی ستونزې دي او کارخانو ته هم د بجلی کموخت او د بندښت مسله شته. چې بجلی نه وي نو بیا متبادل څه کار وي؟ د کوزه مومندو اسرات خان مومند وای نن سبا ژوند په بجلی روان دی. دوی بیا د نور نه بجلی جوړونکي شیشو نه کار اخلي،
یعنی سلوریش ګنټو کې ګنټې بجلی شپې پاته بجې بجلی راشي نو پاته بجې باندې په بجلی باندې بیا سوکڅه کوي، ځکه چې ضرورت په مازیګر کې سهار کې چیر اوبه پیډه کې شي مال په خړوب شي د کور د پاره اوبه ډکې شي نو بجلی خو بس دا وګڼه چیر موږ په نش کې حساب یو زبدا وي بجلی نشته. چې بجلی نه نو بس دا غي سره الټرنیټ دا چې رڼا د پاره خو یو پی ایس او بیټرۍ نه استعمالو.
پندیاري هغه سیمه ده چیر ته چې خلک سبزیانه کوي اوبو ضرورت ډیر زیات وي، زمکه کې اوبه هم شته خو د ګړنګ اوسیدونکو ناصر خان وای دغه ته هم ځینې خلکو سولر ایمانه د نور شیشې لګولې. ناصر خان زیاته کړه دغلته د ولس شمیره د 1 لک زیاته ده خو د نور د شیشو نظام شوخوا ډیر شو خلکو کړي.
چزمنګ د انبار پندېلې د نشکول ندی بجلی خو بیخي نشته. 24 غنټو کې مونږ ته 1 غنټه خو هغه د سي چې پاغي باندې ستا د اوبو ماشين چلاول خو غټه خبره ده چې موبایل هم په نه چارج کوي. خلک خپل دوه وختو روټۍ پسې رین دي نو تاغه وسو لګی دا سولر بجلی بس جوړه کې خپل کونو رپو ده.
د مومند د بجلی تنظیم سنبالونکي د ټیسکو دفتر چارواکو مشال رډو ته ویل دوی ته اجازه شته چې هر فیډر مانا هر کلی ته په شواروز کې 3 ساعته بجلی ورکي، خو بیا د دې پښتنې په جواب کې چې ګنې خلک وای کله 3 ساعته بجلی نه دلیدلې او تر دغه کمه بجلی ورته ورکیږي. نو دوی په جواب کې وویل ځینو کلو ته د بجلی تارونه ډیر زاړه شوي، هر وخت چې په بجلی لوډ یا فشار راشي نو دغه تارونه بیا بجلی نشي زغملی، ځکه هم محکمه ورته په وقفو وقفو سره بجلی ورکوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ځوانو استادانو اتحادیې د 3000 استادانو د روایتي پنشن ختمولو پالیسۍ خلاف د دسمبر په 20مه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ودانې مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو دړکه کړې. د روایتي پنشن د ختمولو پالیسۍ د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت په 2022 کې جوړه کړې وه، خو د دغې پالیسۍ پر ضد استادانو دوه واره په اسلام آباد کې احتجاج وکړ او د دوی په غوښتنه نه بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو ترمیمی بل په 12 سپتمبر 2022 کې منظور کړ او دغه ترمیم پر وړاندې کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې د 2022 نو وړاندې په برتي کړل شو استادانو به د روایتي پنشن د ختمولو پالیسی نه لاګو کیږي. نور تفصیل دا غلام غوث په رپورت کې.
د احتجاج د اعلان د دسمبر په 15مه نیټه په پیښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو او دوی وویل چې د دوی د پنشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 20مه نیټه د سرکاري سکولونو 3000 هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2020 نه مخکې برتي کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن په دغه اړه وایي
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پن یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلی دی او دا غینه مخکې برتی شوی دی د 34000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی اپس یو لیټر په غلطۍ کې کړی دی او د هغه لیټر نه بعد چې دینو زمونږ پینشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پن کې شاملې چې زمونږ پینشن ختم کې مونږ د دې خلاف بھرپور مخالفت کوو. د دې حوالے سره چې دینو مونږ ډیپارټمنټ ته هم لیټر ورکړي دي، فینانس ته هم لیټر جمع کړي دي، ټول خلک مونږ د دینه په ټیم باندې خبر کړي دي. خو د هغه باوجود هغه زمونږ مسله ناوري مسله نه حل کوي.
د ټانک د جندولې تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پنشن د خدمتولو پالیسی په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2020 کې جوړه کړې و، خو دغه پالیسی په ضد دوی بیا 2 ځل په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي اسمبلی یو ترمیمی بل په 12 سپتمبر 2020 کې منظور کړو او دغه ترمیم پر وړاندې کې ورسره حکومتي چارواکو جمعنه وکړه چې د 2020 نه وړاندې په برتي کړې شوی استادانو به د روایتي پنشن د ختمولو پالیسی نه عملي کیږي. انارګل بیټنی په دغه اړه زیاته کړه
دین مخ ته جی پی فنڈ ہو اور جی پی فنڈ چې داسې ہو چې یو ریگولر پینشن میں ملا ہوئے بیا باغی چې کم جی پی فنڈ اول جام سو بیا بتا تا پینشن بیا باغی نه بعد تا بچو تا ملا ہوئے او چې کم دو دا ترتیب جوړ کړ دی سی پی فنڈ وال دی چې اوس دو دا کیسه کوي چې 10% بتا نه کټ کوي او 12% به دو ور سره جمع کوي موږ دا نه منو او مختمه په دې باندې احتجاجونه در نه کړی دي په اسمبلی دے بانے بیل پاس سوئے دا چھے کم مجھے چمرہ ٹیچران برتی سوئی ہو آگے چھے دا عرش ہے سوئی دی کلیر
سرکاری دستاویزات خواہی چھے حکومت اس دمرا وسائل نہ لری چھے زرگونو ریٹائرڈ شوی سرکاری ملازمینو تا روایتی پینشن ورکڑی نو پدے وجہ پا 2022 کی دا خیبر پختنخوا دا ہر وقت صوبائی حکومت دا کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ پنم دا روایتی پینشن پزے نوی پالیسی جوڑ اکڑا پا پیخور کی دا اوساف او رسپانی بیورو چیف پرید اللہ خان پا دا غاڑا دا پختنی پا جواب کی مشال ریڈیو تا اوویل چی اوس وفاقی حکومت هم دا نوی برتکڑی شویو سرکاری ملازمین لپاره پا دا سی یو پالیسی کار روان کرے او دا زکا چی دا سرکاری ملازمینو دا تنخواگانو او پینشن اخراجات دیر زیاد شویدی
نن آغا وقت راغلو چی دا بجٹ نیم ایسا چی دا تقریبا دا پا تنخواگانو او پا پینشنو کیزی نو بیا حکومت تیر حکومت چی دے صبح کے ہو نو آغوی دا یو پلین جوڑ کولو چی پا 100 ارب روپے چی دی دا پا پینشن کیزی نو چی را روان کم نوے بارتی کی گی نو کنٹریبیوشن با کئی دی با سا پیسی چی سبا و سر حکومت دا کئی بیا پکی یو دا دا غم راغلا چی سنگا چی بیما پالیسی دی پا دا غا طرز باندی دی تا یو دا سی فنڈز جوڑ کی چی سپا کی دا غا گورنمنٹ امپلائی چی او دا غا پیسی چر تا حکومت یا نور ادارے انویسٹ کئی او دا غی چی سونا گٹا وٹا رازی اغا دی سر جمع کئی او دا نوکرے دا ختم دو نپس دا تا یو غٹ ایماؤنٹ چی دی اغا حوالہ شی نو دا میاشت اغا سیز با ختم شی
د نیگران صوبائی او مرکزی حکومت چارواکو د روایتی پینشن د ختمولو د پالیسی د عملی کولو په اړه د ینګ ټیچرز ایسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پینشن د ختمولو حتمی اعلامیه جاری کړه نو دوی به د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتون خواهی سملای مخیتا احتجاجی پرلت وحی
دا مشال رادیو هر اورز دا سهار لسالو رو تر شپگو بجو دا سهار لنهو دا مخم تر وو بجو دا شپی لنهو نا تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پا دی سپو خبریگی منزنه سپا شپک 121 کلو هرسا لنډې سپی مودی 15,015 شپېته 2,110 1,380 او 13,500 کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خبريږي په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي دا مشال رادیو دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند زد کمپاین وخت په وخت روان وي په قبایلي ضلع او رګزو کې یو د 9 میاشتو ماشوم پولیو وهل دی په روان 2023 کال کې دا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو څلورمه پیخه ده په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیخې سخت کال ثبت شوي دي د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه ختمېدو وجوهاتو کې ناسم خوراک د صفایي ناقص نظام امنیت او انکاری والدین دي د دوی په خبره یوازې ساسکو ورکولو سره په دې رنس قابو موندل ممکن نه دي بلکې دې سره تړلې نور او اقدامات عملي کول اړین دي په 2022 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شلو چې روان 2023 کال کې دا شمیر شپږو ته رسیدلی دا نور تفصیل د ګولیاس په دې تفصیلي رپورت کې
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلی دي دا خیبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سیکرټر عبدالباسط د دسمبر پر درېمه مشال ډیټو ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خیبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزن وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارزواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. دا عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکہ زمونگ دخل کو غربت ہم ډیر زیات دینو مشومانو ته چکم غ ریکوائرمنٹ پوره دی ور کول پکار دی غنه پوره کیږي خبیا سوچی چې تا ته خوراک نه ملويږي جسم ته نو پاږي کې کم پکم عمر باندې د مدافعت کم لیول پکار دی هغه لیول د مشوم جوړیږي نه نو بیا قدرتي خبره ده ک وایرس ار یو نوغه داغه باغر کار کیږي که داسې مشومانو ته تاسو د پولیو کتره خدای دی کې په کال کې تاسو دل شل زل ورکه خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کیږي که د دې نه ښکار کیږي د بلې بیماری به ښکار کیږي په دې کې بیا د دې مشومانو بچت کیږي نو هغه یو طریقې سره طریقو سره کیدی شي او دا چې هغه تا او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن نه جګه مو ته لګیدلې او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود نو ال په داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت بکیږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیري هم موجود دي چې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار خزي باید په مستقل توګه د صحت بنیادی مرکزونو ته ورزي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کیږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې له وجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لريته ویل چې د بجلی ګیس توانې کمې له وجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
خو زموږ د کمپین سره دا وو چې زموږ روټین کم سلور زل با پولیو که دا ټولو ماشومانو تا دا دی اوس مونگ نیو پوچی دا دی سائنسی لاجک سده دی مونگ خوچرتا سائنس کتاب تی ما پی ماشومانو که دیر تار کرده دی خب مونگ خوچرتا دا 50 دوز و 75 دوز و آویا دوز نه دیندلی زمونگ بیسک کنسرن خدا دی ویکسینیشن نه دی زمونگ خدا هایجین زمونگ صفائی نشتا زمونگ آخ و سپریڈ کی گی او یو زینا چه سپریڈ شی اوس نن سبا دا ترانسپورٹیشن زمانه دا آده نو هغه کې دا خو موږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زموږ سانیټیشن امپروو نشي زموږ واټر سپلای امپروو نشي ما خو شک دی چې دا زموږ د اوبو دا بهون دا غي ګندای سانیټیشن خو زموږ د رښتا دی نه اړو کانسپټ نشته.
په پاکستان کې کلونو راځي د پولیو وایرس ضد کمپاین شوی خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلی ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوی. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لری پروتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب کتا سو ګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی زیاتر دا په ساوث کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تن درې ماشومان دغه شوی دی. مطلب کتا سو ان ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی دا غی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اسے وقت مخ کے او دا بیا خور شو دی کی لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا غیر چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دی نو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو آئیو مای اسے خبر نکا وی ویل سون اوور کم ایٹ.
پا 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گزن شل پیخی سب شوی وی چه ورسخه یه ولس ناروغان دا شمالی وزرستان دو دا لکی مروت او یو دا جنوبی وزرستان وو. په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
اوریدونکو ګل یازو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو د دې خبرې غړې ریپورتونه هم دومره وو د خبرې غړې څنګه وو او د مشال لډیو د نن ورځې نور خبرونه څنګه وي که سویل لره نو موږ ته خامخا خپل نظر پرېږ دی. زه درته غشمیرې وایم چې تاسو په پیغام ریکارډول شي 00420211420 دا د پیغام ثبتون کې ماشین نمبر دی. په موبایل ټلیفون یا د کور د ټلیفون نه زنګ وهلی شي او که په وړیا نمبر باندې واتس اپ پیغام ریکارډول غواړی غږیز پیغام را ته په دیش میرا پرې خوښې 00 343 93 6 49 د شمیره د تیوري بیا ما 00 343 93 6 49. نو له همدې سره به د خبرونه په لګه شی باکې پاتره سیګی تاسو نه مننه چې د خبرونه تمو غوښمه وره.